کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش وسلوال ډله په افغانستان کې هغه وخت په یو ستراتیژیک یا لوی خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده درې کاله نور هم تمدید کړه. دغه پروګرام په اصل کې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړی دی، خو په لومړي او 15 دقیقو کې راپورونه او خبرونه لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، پاکستانی پولیسو 8 افغانان په پېښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې لمانځلو په تور نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملاماته کړې ده. متحده ایالات وایي له روسیې سره د IMF تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروز توغندی ازمویلی. پوره خبرونه. پاکستانی پولیسو لسګونه افغانان په پېښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولې دي. په پېښور کې وزای پولیس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، د ښار د اوسیدونکو د شکایت په نتیجه کې په لومړي سر کې 9 تنه هغه مهال ونیول شول چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزې په مناسبت د افغانستان بیرغونه ګرځول. دغه پولیس وایي 9 کسان وروسته د سړک د تړلو په تور نیول شوي. پولیسو ویلي دغه کسان به یوې سیمه ییزې محکمې ته حاضر شي. په پېښور کې د پولیسو د قمانداني ویاند عنایت علي رسنوي ته ویلي، دغو افغانانو د اصولو پر خلاف د خپلو مراسمو لپاره اجازه نه وه اخیستې. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بې خبري وښوده او له پرلپسې هڅو سره سره د افغانستان سفارت هم په دې اړه څه ونه ویل. تر دې 2 د مخه هم پولیسو په پېښور کې یو بل افغان په دې تور نیولی و چې د افغانستان بیرغ یې پر خپل دوکان ځړولی و، خو هغه افغان وروسته په ضمانت خوشي شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملاماته کړې ده. دا خبره د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
داعش چې څومره دوی قوي سي په ننګرهار ولایت کې یا په ټول مشرقي سیمه کې دوی په ډېر قوت سره دوی ویلې چې موږ راڅرګند شوي یو، اما د دوی ملا ماته شوله. دا په دې معنا دوی لستونې نیول شوي دي.
احمد زی که څنګه په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمې او د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ ساحې محدودې او شمیرې کم شوی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بایومیټریک دستګاو ستونزه هواره کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه دستګاوې په ولایتونو کې د رایو مرکزونو استولو ته د چمتو کېدو په حال کې دي.
هغه کوم بایومیټریک ډیوایسونه چې موږ په تېرو ولسي جرګې ټاکنو کې د هغې نه استفاده کړې وه چې شاوخوا 4000 ډیوایس کېږي، هغه هم د احصایې مرکزي محترم ادارې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته سپارلی دي، او څه باندې 1900 نور ډیوایسونه هم حکومت خریداري کړي دي د ټاکنو خپلواک کمیشن ته تسلیم کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي و حکومت د دغو دستګاو په برابرولو او د انتخاباتو موادو د انتقال په برخه کې همکاري نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات وایي له روسیې سره د IMF تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروز توغندی ازمویلی. IMF یا د منځني واټن اټومي وسلې د کنټرول تړون چې په 1980 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و د رواني میاشتې په لومړیو کې فسخه شو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د یکشنبې په ورځ یو کروز توغندی د کالیفورنیا په سان نیکولسن ټاپو کې وازمایه. دغه وزارت وایي دغه توغندي په څه باندې 500 کیلومتره واټن کې هدف وویشته. د روسیې له ملاتړ برخمن د سوریې حکومتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ ناوخته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار خانشیخون ته ننوتل. دا د سوریې په جنوب کې د ادلیب ولایت یو ښار ګوټی دی. د سوریې په جګړو کې د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دغه ځواکونه تر سختو هوایي او ځمکني بریدونو وروسته داسې مهال د خانشیخون له شمال او ختیځ لوري ورغلل چې یاغیان له سیمې وتلي وو. دغه ښار ګوټی د حلب او دمشق ترمنځ هغه لاره کې پروت دی چې له هومس څخه تیریږي. په سوریه کې د بشري حقونو د تار د ادارې مشر رامی عبدالرحمن وایي دا د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره یوه عمده بریا ده. او د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د هغو مذاکراتو د هڅو په اړه خبرې کړي چې کولی شي د اوکراینی ځواکونو او روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین کوربه و. د روسي خبري اژانسونه وایي دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سوریې پر جګړو، د لیبیا پر وضعیت، د ایران اټومي تړون او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمیدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې پر طرحې بحث وکړ. تر دې غونډې د مخه ایمانوئل ماکرون یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیله لري له ښاغلي پوتین سره دا خبرې په راتلونکو اونیو کې د څلور اړخیزې سرمشریزې جوړېدو ته زمینه برابره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا د سولې لپاره یو رښتینی فرصت دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا داعش وسله واله ډله په افغانستان کې د یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ډله بولي، خو وایي دا ډله هغه مهال په ستراتیژیک خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې چارې پر مخ وړي، په خپلو وروستیو څرګندونو کې وایي د سولې بهیر باید چټک شي څو افغانستان د داعش وسله والو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. اخو افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د شنبې د ماښام تر خونړي برید وروسته ژمنه وکړه چې په ټول افغانستان کې به د داعش وسلوالو ریښې باسي. دا چې داعش ډله واقعا په افغانستان کې دومره لوی ګواښ دی چې افغان او امریکایي چارواکي اندېښمن کړي، د فریبا ظاهر په ریپورت کې بحکاره شي.
داعش ډله په افغانستان کې څومره لوی ګواښ دی او آیا دا ډله کولی شي د وسلوالو طالبانو ځای ونیسي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې د داعش وسلوالو فعالیتونو ته په کتو له تکتیکي پلوه هغه یوه مطرح ډله وګڼله.
داعش د یوې ترهګریزې او رانکارې ډلې په توګه یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ده، بېله شکه. خو دا ډله په یو وخت کې په یو ستراتیژیک خطر باندې بدلیږي چې په افغانستان کې ریښې پیدا کړي، اما که دوی بیا داسې کېږي چې د ځینو بدلونونو له امله مختلفین یا خواخوږي ځان ته پیدا کړي یا له نویو خلکو سره تړونونه یا هم اتحاد کوي، هلته بیا حتی کېدلی شي په یو ستراتیژیک خطر باندې بدل شي.
تر ډیره دغې ډلې ته د غیر افغاني پدیدې او داسې ایدیالوژۍ په سترګه کتل کېږي چې د افغانستان د حکومت په باور له بهر افغانستان ته راغلی او د دې هېواد د خلکو ترمنځ پراخ نفوذ نه لري. خو هغه خواخوږي څوک دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یادونه کوي او اندېښنه ښیي چې له هغو سره په یو ځای کېدو به داعش ډله په افغانستان کې پراخه سي؟ د دغې شورا ویان د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د وسلوالو طالبانو د هغو ډلو یادونه وکړه چې د ده په خبره له امریکا سره د طالبانو د سولې د موافقې سره مخالفت شي.
په طالبانو کې اختلاف موجود ده د سولې د مذاکرات په برخه کې، او ځینې داسې ګنګوسې هم شته چې ځینې مهمې برخې د طالبانو په دې حکر کې دي چې که چیرې داسې کوم تړون کېږي یا کومه فیصله کېږي دوی ولاړ سي ځینو ډلو ته، لکه تاسو یاد کړي داعش په ډول جدي اندېښنې موجودې دي. د همدغو اندېښنو سبب ده چې افغان دولت ډیر په احتیاط سره، ډیر حساب شوی او ډیر پلان شوی د سولې پر لور ګام اخلي او ټول خپل ارزیابي کوي.
د واشنگتن لخوا د تا ورته اندېښنې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس پر راپور کې هم راخستل شوی دی. او وی واشنگتن هیله لري طالبان له داعش وسلوالو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تیر اګست میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه بحثونه لري، د اګست پر 13مه پر ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید ګړندۍ سي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی سي. نوموړي تیر ماښام هم په یو بل ټویټ کې ویلي چې اوس باید یوه داسې دایمي سوله لومړیتوب ولري چې هم په خپل افغانستان په امن کې وي او هم هیڅ بل هیواد ته ګواښ پیش نه سي. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د داعش ټولې ریښې به له افغانستان څخه وباسي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغه سر راپورته کړ چې په سوریې او عراق کې یې ماته وخوړه. دوی ځانونه د اسلامي خلافت خراسان څنګه بولي. د افغانستان حکومت پاکستان تورنوي چې د دغې ډلې ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. داعش ته له دې کبله تر طالبانو وروسته د لوی ګواښ په سترګه کتل کېږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور ډېرېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر ملکیان په نښه کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د استقلال د کلیزې په ورځ د ودونو په سالون کې د حملې په نتیجه کې ټول وژنه وسوه. د دوشنبه په ورځ د بمی چاودنو موج جلال آباد ښار ولړزاوه او د چارواکو په وینا شاوخوا شپږ شپېته کسان ټپیان سول. دوې ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حملې په نتیجه کې درې شپېته کسان وژل سول او شاوخوا دوه سوه نور ټپیان سول. ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه د ورځې وینا ته پام کړی دی. ښاغلی غنی د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستلو د کلیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې وویل چې په کابل کې د شنبه د ورځې د حملو د قربانیانو غچ به واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه د دوی اندېښنه دا ده چې له افغانستان د امریکا له وتلو سره به دا هیواد په کورنیو جګړو بوخت سي او د داعش ډلې په ګډون به په افغانستان کې د بهرنیو ډلو او طالبانو حاکمیت ته لاره هواره سي. انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې مرګونې پیښې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د واده جشن، کنسرت او حتی د خوړو مراسم په کابل کې پرته له تاوتریخوالي نه وي. ورځپاڼې د واده د زوم میرویس علامي له قوله لیکلي چې د خپلو میلمنو خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون توان نه لري. علامي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په واده کې هیڅ لوړ پوړی چارواکی نه و، ټول عادي خلک وو. د ځانمرګې بمی حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر غاړه اخیستی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي که څه هم په افغانستان کې په اکثریت تاوتریخوالي کې طالبان لاس لري، خو داعش چې د طالبانو متحده ډله نه ده، په دې هېواد کې لږ خوټینګ حضور لري. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو برعکس داعش فرقهیي ستونزو ته لمن وهي او ډیری وختونه د شیعه افغانانو جماعتونه د سپورت ځایونه او ښوونځي هدف ګرځوي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي مذاکره کوونکو له طالبانو سره د خبرو پر مهال هڅه کړې چې له طالبانو تضمین واخلي چې د داعش سخت دریځ ډلې ملاتړ به نه کوي. ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي اندېښنه لري چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده. ورځپاڼې همداراز لیکلي امریکا دا کار پرته له رښتونی انتقالي دورې رامنځته کولو کوي چې د طالبانو مقاصد او د داعش د تهدید پراخوالی و ازموي.
ازادي راډیو ته غوښتل د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه دنده د درې نورو کلونو لپاره هم وغځوله. د افغانستان ځینې سیاسي شنون کې وایي که د پاکستان د پاوز مشري هر څوک کوي، خو د افغانستان په اړه به د هیواد سیاستونو کې کوم بدلون تر سترګو نشي. په همدې سره د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. رپورت واورئ تر هغه وروسته به د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عمران خان په یو فرمان کې د دغه هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده د دریو کلونو لپاره وغځوله. په دې لمه کې راغلی چې جنرال قمر جاوید باجوه د یوې بلې دورې لپاره د لوی درستیز په توګه ټاکل کیږي او دا پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره سوې ده. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف جنرال باجوه د 2018 کال په نومبر کې پر دې دنده ګمارلې و چې نوې درې کلنه کاري دوره به د روان کال له نومبر میاشتې څخه پیل سي. له ډېرې مودې راهیسې تمه کېده چې دا کار به وسي او د پاکستان د پوځ یوه ویاند هم دا خبره تایید کړې ده. د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د دغه هیواد خلکو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی او د دې هیواد په 20 کلن تاریخ کې پر سیاست او پوځي چارو حاکم دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستان د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ روان دي مهم رول لوبولی. د راپور له مخې د پاکستان پوځ پر افغان طالبانو پراخ نفوذ لري او له دغې ډلې سره د افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په برخه کې اساسي رول لري. سیاسي څېړونکي وایي هر څه چې د پاکستان پوځ وغواړي هماغه کېږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکسي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سیاست لوی درستیز او د دغه هیواد د استخباراتو اداره ټاکي. ښاغلي ستانکسي د افغانستان په اړه د دغه پاکستاني جنرال د بیا ټاکل کېدو په اړه وویل
د پاکستان لوی درستیز موجوده لوی درستیز څو ستاندې دي که چېرې د افغانستان لپاره مثبت وګوري او د پاکستان کلاسیک سیاست تعقیب کړي، طبیعتا د سولې لپاره مؤثر او مفید وي. او که چیرې کلاسیک سیاست تعقیب کړي، په اخري ډول به مضر وي. زه لا هم فکر کوم چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط ازاله پالیسي نه کوم خاص تغییرات کړی ده.
د جنرال باجوه د کاري دورې تمدید داس محل کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه په دې وروستیو کې ډېره سوې ده. د فرانس پرېس د راپور له مخې د پاکستان ډېری خلک هند د خپل هویت دښمنان بولي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي زهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دا کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. ځکه
په فنکار برخه کې لازوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما غو شاعري مرخصته د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لزان سره وویل لکه چې لا اطرافيانو سره یې پانه یې واړه ولا حلق ته یو قتل شونډي بوڅی کړی.
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خو د خوارې زمکي د دردېدل یو خونکار زمکي. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي همدا کیږي، اخر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چه مدوران دیمی پایی ویغوند که گردون کرده و مشایره و زهم ده مشایری پایی و کنج که ناستم. لم مخکینی قطارمی ده دو کسانو خبری واوری دی. پر دریز ولاد شایر بچه هر بیت واین و دوی باورتا بیتول دادور که و خوله شیر ورسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم ورسته موسیقي شروع شو. لا لومړنی غزل سره دوی دومره په وجد او احساسات راغله چې بیواره یې سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم وسته. فکر مې وکړ چې خای شاعران به پریخنه لګي. سموک د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوخوي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشو دوی د ځل دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې ورسره مې ځان غلې کړ ځکه ما خپل جواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي مګر هنرمند په خپل نه خوخوي. په ډیرو بدو الفاظو یادوي فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کدم ملالی په یوه لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دي ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي. نو دې تورته د فن زیګنده د ټولنې په آبادی او بربادی دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخي د تیریونی فرهنګي خبرونه وو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالي شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوري ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوري ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نوموري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالي شورا سکرتریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالي شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معاینت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د بختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تېره اونۍ ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافۍ وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه دې نه کښېني، خپله دې د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونې ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او ورستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنویو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه سیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونه کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې ورستوي کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نمیشوه کې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپل خپلو اهداف ته نشي رسیدلی، خو هغه شمیر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې تر څو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلد کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه ده او سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ول دی. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په اکله پیژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یوه الهي انرژي ده انسان ته. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان لیو لحاظ یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا دې هسته یو خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوتره چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغې زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوځي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلي.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسې هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاسته ته نه رسیږي، ځکه شعور چې ده شعور د عقل صفت او حتی تحت الشعور نشي کېدلی، ځکه تحت الشعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ما دغه یو هنرمند دغه صبوري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، ما له ته د خپل کمپوزونه چېرته لاسته کړې؟ یو خپله یوه سندره وښودله، د دې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغې علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چی ده؟ فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده؟ چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کی؟ کنه دا یو الهي ورکړه ده، او که هغه پیاوړي وو که کمزوري وو؟
ګورې ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ باید شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کېږي. یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول، ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې یا د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي له ده ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي. مولانا شمس غږ ولای ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښه دي، دې تاریخ به څه وي، دا جمله د راوړې ده، دا کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وکړي په متن کې خوشی شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړې، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نشي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه. دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږ کار نه شه، زه هم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان یې بایللی ده، دی په ټول ژوند میان ده، ده ته ټوله هستي هره ورځ تازه کېږي نوی کېږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوي دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکه مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوي دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښېږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه کړم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا مونږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو، نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ. دوی دغه انرژي پکې خوشی کړی.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګې نوم یو غزل او څو تصویر دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نه شم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نه شم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، شپه پاک وجدان، دلته شپه پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده، دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنې زما د متعلمۍ او محصلۍ د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول، نو بیا به مې
شیرونه ستونز دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچنه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مستر دا یو ځای کړی وینو دا د لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدل بل اخره د ملګرو تشویق کول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوي کتاب مې تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې واځي غزلونه را یو ځای کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلوري زم دي پکې
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې
bale د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاص تن چې زما سلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړی او ځکه د کورس خلیلواله نو هغه شاعرین بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده
یعنی یو څوک چې په لمړی وختونو کې شاعري کوي د چي ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګنه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی د شاعري مود دی وړ درته کار شو
بس دا ز فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما غ شاعري مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولوم او استاد رفیع سره خبري وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره کچيري د چاپو لزوبې چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زب ځین ستر په نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نه بیا چې هغه وکړه لغنی وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ شې او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثر وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست د ګټه وتلی یا پر یو مخون را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډیر حد دا ځین نوی شاعران یادوم نو د ماته ویل کچیر یار څنګه مسروپیتونه وی خو باید شاعری ته دی وخت ورکړی او سې جو واره کې وخت باید او ویل کې مختولارسته
یعنی انتخاب مونږ د کړی کومه شاعری چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مورغلی ټوله مو چاپ کړ
نه انتخاب مینه دی کړی خو ستونزه دا و چې ما ډیره زیات شاعری ورکسته وی د ځکه ما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چې پر به مطالعه کو چې هم به اوس ما به چې پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا می شعر یا سوبیتونه ولیکل نور به غل تپسی ورکس واغست مستر به خلاص چې پر به تاسو یا مثلا د مختلف کتابچو کې ملکل چې هغه بسره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلګې شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نه وکړي نو زیات شاعري می ورکسته یو کې شعر دامن نه و چاپ کړي نو دا هم کېدای شي چې دا شاعري هم لمنځه ولاړ شي او بل اخر ورکسته نو ځکه ما دا شاعري سره راځي کړو کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توری توری شپې ترانا سمانا توری توری شپې ترانا سمانا ووای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمین نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولې یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې مکړی دی زیات می شاعری چې مکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې مینناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت چې کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمه چې اوس شاعری زکو مر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل تر شوی یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوال لور ته وی نسبت وی ورځ ته باید بل ورځ د شعر ولیکیا. زما په شاعری کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلای شي. زه چې هر نو شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعری باید د نوښت خواته ولاړ شي، نه دا چې تر لومړی شاعری وروسته شاعری شنو وسی، یعنی وروسته شاعری چې دی کې یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکینی شاعری ته د هر اړخه شوي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل شي او هم شاعري ولوستل شي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانس.
ستاسو خپل شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعری خوښ شوي او د روانه شاعری مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعری چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعری کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعری وکړم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعری ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخی به خامخا پکشي وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغه نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاری ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورت دالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوند دیوس.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخی موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسه زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپانی په نننې پانه کې لا وګمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافی اورو.
زرپانه اطرافی د دروازې غنګ شو، انجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ورښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ.
ټک شو دروازه له دیوال سره ولګید. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل. د انجلۍ تندی ګونځې وکړې. قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو. رنګ یې سور واوښت. خبرې یې هېرې شوې. په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله. هلک ته یې وکتل. شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ. د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تېرې کړې. ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و. جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله. شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست. خی او چاپلوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه. کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې. ورمېږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړو په ملا ولاړ و. لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي و. یوې او بلې خوا ته یې وکتل. قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلایې؟ ودې ډار کړم. خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک انجلۍ ته کتل. غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله. په غټ خط یې ولیکل، اطرافي. لومړی سیمستر تیر شو. د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و. پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله؟ هلک ور وکتل. لینا وه. له تختې شاته شو. غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل. چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته. څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه. شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل. ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه. په خشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټېلیفون زنګ وهل. غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول. تر بالښته لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو. په خوبه ولي غږ یې وویل، الو؟ چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې. ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه؟ ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست. نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځې؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا. خو ته ووایه. شماله؟ ها، اول نمره شوی. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اوله ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل. چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ تلیفون ته یې وکتل. اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. خای دا له دودیز چاپیریال څخه داغوی تاثیر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکری بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زه هم فا
فنکار یم زهم زړل رما د ډیر یار یم هیڅوک نلرما زبا د ستړي ژوند کیسه داسې ده زبا د ستړي ژوند کیسه داسې ده پکې د مینې دا حصه داسې ده لکه دریاب کې اوخ کورک نه شي په ماشومتوب کې غریبي ډېره وه غریبۍ کې بے وسی ډېره وه زه هم فنکار یم دورانو کوسو او قلمکار یم دورانو کوسو ما مینه نه پیژندا ما مینه او پیژندا ما مینه نه پیژندا ما مینه او پیژندا ما مینه کړې د منکر نه یم مخکې نه هر موس نه هر نه یم زلا د سر د پاسه سر نه یم لا خو خپل ځان ته برابر نه یم در په در یم خو بې در نه یم مسافر یم خو مسافر نه یم غس په ځیګر یم خو پرهر نه یم خار یم خو واورې پی خور نه یم زه د یو غم نه لاس په سر نه یم زلا تړون د لر او بر نه یم زه د لفظونو جادوګر نه یم زه یو فنکار یم بے وصف فنکار ما پخپل فن پس جڑا کڑے د خلکو پما پورے خندا کڑے دا زما غربت زما بے وصف جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی مالا دا چانا سا غختلی ندی زکا چی دل تا خلق فن خوخی فنکار نخوخی دغ الفاظ میں د غنی بابا دی او ور پسے دغ الفاظ زما دی زہم فنکار یم زہم زڑل رما قسم پا خدای دے کہ حصہ لرما ذہن میں ہسے پچور لگ خون دے دے خونن میں ہسے زڑا راڈا خون دے دے تبوے دے دا غرون و کلق خون دے دے خونن میں ہسے زڑا راڈا خون دے دے راشا پما بانی نن ستیری گی راش پما بانی نن ستیری گی سچ تیری گی خیر دے خطیری گی آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خود خوار زمکی د دردیدل یو خونکار زمکی دلتا په فن پورې خندا کیگی دلتا هم دا کیگی هم دا کیگی اخیر په وجه چې د چا کیگی دلتا پفن پوری خندا کی زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ما ته یو خبره سپینه نه کوي بس دا به وایم مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بله واوړي سړی د هر څه نه په خپله واوړي خبرې ډېرې سر یې یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم او یا پزان کې دا جهان رکم زما د غږ مینان ټول خلق دی خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی زما هنر ته دوی ګډا کړی ده زما هنر ته دوی جڑا کړی ده او تل په ما پورې خندا کړی ده زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلی دی رښتیا به وایم خپه جڑا 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 به وایم یاری خو تا کړه ما خو نکړه اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي
د خوشالو په وخت کې ډېر خلک مې په ما سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے علما سرے مینا کڑے ما سرے جنکڑے
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے دل تٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے چما زار کین خوشحال بگرزی پدے ہم شکر دے چ سیال بگرزی ز د وطن خلق ل مینا ور کوم ز د وطن خلق ل مینا ور کوم ک ضرورت شو خپل وینا ور کوم افسوس پدے دے چ چا خپل نکړما داس یو سوال یم چ چا حل نکړما ها هر چا ارمان کړم چا تل نکړم زله دغه موس لیکل نکړم خپتلوتلو کې درته دومره وایما خپتلوتلو کې درته دومره وایما سچې کولای شم هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکړم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
خود ننگ د پختو سڑوں زدا سنو د جرگو سڑوں خود ننگ د پختو سڑوں پک بن شم پہوا دیکھما د جانا غما پجڑا دیکھما د جانا غما